سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښک الله ساده رادیو نه څلور وشتا ته اوریدل شئ د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو نسی وش او پنځه وش مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپا ته لښپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت د نومیز لپاره د شمال او جنوب د یولس ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. وخت خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د ادولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولی شي. خبر زیاتوي چې طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیا انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو جذب د فارغانو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرته کم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنې دي چې په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی. خوب خبرې ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن پر خپل ایکسپانه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس بنه اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس بنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان OICY د دې ټولنې په راتلونکو دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. ICO په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پر روانه سرمشتیزه کې او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. په بیان کې راغلي دي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغانستان څخه د ICO پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پیل او پرون پای ته ورسیده. او عربي هیوادونو هغه پریکړلیک مساویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو د اخیستو لپاره وړاندې کړي شو. په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړلیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وایي هیله مند شو د دوی طرحه به د غزې په ترانګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. امنیت شورا دې پریکړلیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گریفلند ویلی چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د دې په وینا ښایي په غزه کې د اوربن د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړي. واشنگټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لږ تر لږه د شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. د د قطر په پلازمینې دوه کې د افغانستان په اړه د غونډې له پای ته رسیدو وروسته د اسلامي همکارۍ او سازمان ویلي دي چې دوی به د افغانستان په اړه باندې ناستې ولري. دا چې په دې ناستو کې به د کومو مسایلو په اړه خبرې اترې کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. نن د فبروري 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې به د ښځو نجونو د حقونو پر موضوع تم شو او د هغه ښځو غوښتنې به واورو چې دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. همدارنګه وروزګان ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواکو ویلي نور خلک نشي کولای چې په کالدارو راکړه ورکړه وکړي. خلک هم ملاتړ کوي.
خو ډېر ښه کې دا خو ردی پیسې ده باید دا پیسې ورکړي د خپل افغاني خپل افغانستان پی مو باید دغه مابین سره راوړي ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کلدار څه کوچ موږ په واد کې کاریږي.
نورستان ته به هم ورشو او د هغې غیر خویدنې په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شوب لړولی هم جزئیات به درته ولرو. نړیوال مسایل هم شته. دوی منیو مای کې درسه 15 دقیقې به سم لرو. بلتیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهي په دې خبري خبرونه کې مو فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. د اسلامي همکاري او سازمان په خپل راتلونکي سرمشريزي کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي طارق علي پرون په دوحه کې د غونډې ګډونوالو ته کړي. د اسلامي همکاري او سازمان په ویلامي کې لیکي طارق د دوحې غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان د راتلونکو ناستو اجنډا په سر کې دی. تفصیل په دې راپور کې
د اسلامی همکاری او سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چ په ګامبیا کې د دې سازمان پر اتلونکې سرمشريزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامی همکاری او سازمان د سرمنشي ځنګړي استازي طارق علي بخیت له قول آی وی اعلامیه کې لیکلي چې هغه پرون د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پر اتلونکې کاری لومړیتوبونه کې دی. اعلامیه کې زیاته شوې خغلی بخیت پرون د دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامی همکاری او سازمان په ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک په عملي کېدو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره د رغنده خبرو ملاتړ کړی. د دې وړاندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې وه. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو دا پریکړې د شریعت خلاف بلل وې. خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بلل وو. د غونډې وروسته د اسلامي همکاري سازمان پلاوي څو ځله افغانستان ته راغلل او له طالبانو یې په نجونو او ښځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. خو تر ننه یې دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره لیدنه هم رد کړې وه. د اسلامي همکاري سازمان داسې مهال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هېواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده. خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. د کندهار اوسیدونکو پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خوندو او مکتبونو ورته خلاصې پونتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. ته هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیرې چې اوس مهال روان دي د دغه مکارو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او هغه ته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض خوځو د غرزنګ یوې غړي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نخودو په شرط ویلي
لنړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د 1.5 میلیونه وګړو په برخلیک معامله ونه کړي. د افغان خزو مشروع غوښتنې او د هغوی اعتراضونو دی ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دی وګرځي.
افغانستان داسې مال د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې ده چې د طالبان اوسنی رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوي مسایل کورني موضوعات بولي او تر څنګ یې د وضعیت د بدلون لپاره د عملي ګامونو په نه پورته کولو هم تورن دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په نورستان کې د واورې او باران زیات ورښت له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو سربیره د اسداباد او پارون لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. په یاد ولایت کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام لسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غر راښویدلې دي چې په کې تر شلو ډېر کورونه تخریب شوي دي او خلکو ته ځاني زیان هم پکې وخته. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلی چې پکې تر شلو پوری کورونه تخریب شوی، شپږ ویشت کسان پکې مړه شوی او څلور ټپیندي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پوری دولس جسدونه راویستلي او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سرې میاشتې کارکوونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سرې میاشتې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او له تیږو د راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږ شتنه مؤمن هیوادوالې په شهادت رسولي دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د دولسو جسدونه راویستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. ساحت علی الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خوا د همدې ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري اورښت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او سدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځو نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واوره ده او اکثر ساحو کې برف کوچونه راغلي دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکي ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسېدونکو او مسؤلینو ویل دوه ورځو څخه یې په ولایت کې شدید واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځاني او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندېدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوي دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واورې خویدنې پیښه کې دریو تنو ته مرګ ژوبلا اوختي ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والي لوري پر انزور اخیستو د محدودیت پریکړه شوې ده چې د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو غبرګون سره دغه پریکړه مخ شوې ده. دوی د دا اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشیرین خون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولې مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرانس پریس خبری اجانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوی دی. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولي دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګید. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین او قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتي ستونزو امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه ونه وسی معلوم خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډېر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی دې برخه کې یو څه اسانی راسي تر څو خبرلن وکول شي په اسانۍ سره خپل رپورټونه چمتو کړي او خپل دفترونو ته ولې شي.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته نظر لري.
موږ ډېر متاسف یو کچره دا لړۍ باندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او ځل دې ریګم چې و صرف په قندهار کې دا کار ده چې څومره د وروسته به په ټول افغانستان کې دا عمل تر سره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندۍ موجوداتو انزور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړی حاکمیت کې لنول 1969 تر 2001 زیږدیز کال پورې بند و. که څوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د رسنیو او بیان ازادۍ تجمن دي خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دونیمو کلونو کې دوی پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم په غزه کې جګړې ته ورشو. اسرائیلي پوځ په تیرو 24 ساعتونو کې بیا د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات وکړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې وژل شوي. د حملې د سوال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي که څه هم پوهیږي چې د دوی طرحه د امریکا له لوري ویټو کیږي خو وایي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل په دې راپور کې
د سیمهال چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحې ترای ورکړي. اسرائیلو د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي خو وایي هیله مند دي چې د دوی طرحه به په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي ځکه د هغې په وینا دا به په غزا کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپایي ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له 3 برخه وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم د افغانستان جنوب ته ورشو. طالب چارواکي وایي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني وکالدارو سره ښار ته داخل شي. طالب چارواکي د ترینکوټ ښار په څلور دروازو کې چک پاینټونه جوړ کړي او تر څنګ یې صرافان ناست یو خلکو ته تر هغې وروسته اجازه ورکوي چې کله یې په جیب کې ورسره د کالدارو پر ځای افغانۍ وي. د مسؤلینو په خبره د هټیوالو سره هم قانوني چلند هغه مهال کې کله چې دوی پر اکړو ورکړو کې کالداري وکاروي. تر روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک خلک د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په موخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسؤلینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړي نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
روزګان ولایت کې هم د افغانستان د اسلامي امارت د مسلمانانو له لوري څخه کوټلي ګامونه پورته شول چې هغه تر ډېره پورې الحمدلله موثر تمام شوي دي. دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موزه کړي دي چې هغه عام خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلیو او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې رکړه ورکړه وکړي او د کالدار او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستاني کالدارو د استفادې له امله د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمن شوي دي. د یادې خونې مرستیال محمد حسن طالب
شل فساد په دغه کالداري او افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسیدي. د چې مان رانیو جنس بیا رانیو ولې هغه بیرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي نو دته به کالداري پرتې وي. د چې به ګټه کړې شل فساد بیرته د تاوان
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپل ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی. په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې سي افغاني په افغانستان کې دغه سي د افغانستان سرمایه د خپل پیسې ده چې په دې باندې مرته خپل وساکر او کلداري چې دغه د بل واد پیسې دغه مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسې شه د چوي کارولې.
زمان مطلب حد میږه ما د روزګان ولایت اوسېدونکي وونه دغه دغه وديره ته وای وای دغه غاني و چلوي کلدار م چلوي موږ په دغه خوشاله چې کلدار د بل واد رپې ده افغاني خپل دی واد رپې ده نو موږ په دغه خوشاله چې خپل افغاني ته پروروش کړو خپل افغاني پر مخبوز د بل رپې نه و چلو دغه دغه خپل د روزګان ولایت په لسو دغه خوستانه ده چې دغه خپل یو واد کې په دغه خپل رپې چلو په دغه خپل رپې بل سره خلاصو.
زما نوم ګل احمد مرکز ترنکوټ وسیدم. په دې اړه زما نظر دا دی خو ډېر شکه دا خوره دی پیسې دا باید پیسې ورکړي چې د خپل افغاني خپل د افغانستان رپې مو د باید دغه مابین زرا ورسې ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کلدار څه کوو چې موږ په واد کې کاریږي بیا ارزښت ده په شوم نه د موږ افغاني ډېر شته موږ افغاني باید خلک کار کړي.
دا په داسیال کې د چل دی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د پاکستاني کلدارو د مخنیوي په مخه په بي ساره توګه هڅې شوي خو هغوی بریالي سوي نه و چې مخه یې ونیسي. خدای چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې د کلدارو مخه ونیسي او کنه دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خلک په تېره بیا مېرمنې دا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوې او پرته له کوم جرمه زندانی او شکنجه شوې دي. د طالبانو حکومت هلې دا کړې چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. تفصیل سنګه کړنورو
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمیر افغان میرمنې اونچونې وای چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات به مو بد افتاري کړه سر مړه
هغوی له موږ سره ډېر بد چلند وکړ. دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه کړل او موږ یې د ټوپک په کنداق لغتو او سکونه ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل. چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په څپېړو ووهلو.
بعد از اینکه من داخل اتاق انداختم
کله چې دوی زه په کوټه کې واچولم څو دقیقې وروسته راغلل زما وهل یې پیل کړل. دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیر وو ووهلم او هر کله چې ما ژړل یا مې چیغې وهلې دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشې شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یو راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
موږ تل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
په ټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بله مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې
بهره هستند.
د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشتوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنا لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه عارف شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
که موږ ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو، له بده مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمینه له منځه تللې. داسې ښکاري چې دغو ټولو سیاسي او فکري جونیارونو چې په دې هېواد کې په تېرو وختونو کې واکمني کړې او اوس مهال واکمن دي، د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړې ده.
د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازات څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوزلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.
دویمه نیمایي کې درته 40 دقیقې بس لري، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د شمال او جنوب د اولس ولایتونو په طبیعي انستیتوتونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري ژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبرو کړی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د اولسم ټولګیو فارغان په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې طالبان د حکومت عامه روغتیا وزارت د ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د 12 ټولګیو فارغان په روغتیایي انستیتوتونو کې جذب کړي. اژانس د هېواد د لوړو زده کړو په نور رسمي واسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن په خپل اکس پانل لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړې چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هېواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسنه اعلان شوې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. د سازمان په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي له قول لیکلي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پر روانه سرمشري ده او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه او خبرې اترې وشي. او عربي هیوادونو د هغې پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې واخیستو لپاره وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم دا هیوادونه پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو هیله مندي چې د دوی طرحه به د غزې په ترانګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښایي. دغه پریکړه لیک ته به نن د افغانستان په وخت 6:00 بجې رای ورکول کیږي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د طالبانو د استاذ له حضور پرته تر سره شو. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دغه غونډه یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي بلل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم وګماري، خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استازی ګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 50 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل لورته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دي. پښتني د دې چې طالبانو والي د دوه غونډه کې ګډون ونه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغیز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتني په همدې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو.
کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سادات سه بحث بل تاسو نه پایل کو، څه فکر کوي د دوه غونډه د پای ته ورسېدله؟ دوه ورځې د بند دروازو تر شا د دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډېر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. د دوه ناسته خو ډیر با اهمیت ناسته، په دې خاطر ده چې د بین المللي جامعه توجه له افغانستان لپاره دا اصلي خبره ده. متاسفانه په اوس وخت کې ډیر جنجالونه په جهان کې جریان لري، د اوکراین مسله او بیا د غزه تراژیدی چې پیل شوې ده، دا د افغانستان مسایل تر اغل اندی راولی و. په همدې خاطر دا جلسه د افغانستان دپاره ډیر با اهمیت ده، ځکه چې خپل سرمنشي د ملل متحد په ابتکار دا جولیږي د شورای امنیت د قطعنامې په اساس دا جلسه دایر شوی ده، او خپل سرمنشي ملل متحد اشتراک کړی ده په دا جلسه کې. په همدې خاطر د افغانستان دپاره چې په اوس وخت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري، متاسفانه ډیر جنجالونه بحرانات روان لري په افغانستان، د دې بحراناتو د مقابله په خاطر دا جلسه ډیر مهم ده. اما متاسفانه باید موږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار د دې جلسه نه باید ونه لرو، ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوي مشکل او بین المللي مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوي او بین المللي ارخه کې ډیر جنجالونه موجود دي. د نن په افغانستان کې دا بحرانات، اصلي بحران په اوس وخت کې په افغانستان کې لوی حقوقي بحران او مشروعیت بحران ده. در هغه وخت پورې چې دا بحرانونه دوام ولري په افغانستان کې او هلته یو مشروع حکومت رامنځته نشي، معلومدار که دا تلاشونه کوم نتیجه نورکی افغانستان دپاره.
سادات صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو دغه جلسه د افغانستان لپاره مهمه یاد کړه، اما دا مو هم ویل چې اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو، ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ستاسو په ټکو په افغانستان کې اوسنی غټ مشکل او غټ معضل هم د مشروعیت بحث دی، چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی په هغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازمه وه هغسې پایله ورنه کړي. سیدي صاحب، تاسو ته راګرځم، څه فکر کوئ طالبانو ولې د دوهې دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ؟ د دوی ویره او اندېښنه څه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نومل ونو او د نوو دونکو ته احترامات وړاندې کوم. طالبانو په واقعیت کې مخکې د دینه چې د رسمیت مسله مطرح شي، مخکې د دینه چې د نړیوالو شرایط مطرح شي، دوی د نړۍ نه نتایج غوښتل. یعنی موږ په رسمیت عملا وپیژنئ، موږ سره وګورئ، زموږ شرایط ومنئ، موږ په غیر بل څوک نه منئ. فکر کوم ناروا مطالبې دي، او د هغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربانه ما موږ د نړیوالې ټولنې سختې ګیلې لرو، افغانستان تنها پرېښود، افغانستان باندې معامله وشوه. اما سره د هغې هم د دې ناستې استقبال کوو، دا به ښه ناسته وي. خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده، د افغانستان د کې د حاکمیت نه، د طالبانو نه، او دا د هغې د خوا نه تعینېږي، دا خو د طالبانو د خوا نه نه تعینېږي، دا خو د افغانستان دا د نړیوالې ټولنې خوا ده. او په هغه کې کومه نوې اختراع نه ده په کار، هلته اصول او قواعد معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه دی، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. او مخکې د مخکې نه یې همغه وکړي چې هغه یې کول، هغه دا چې د نړیوالې ټولنې په اصطلاح په رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو په اصطلاح اقرار غوښته، او دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب کور ودان، راځئ چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم واورو. کټوازی صاحب، په افغانستان کې د دوه د غونډې په اړه څه ویل کیږي؟ ځکه اصلي بحث دا دی چې دا مهال افغانان له ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت تعاملات، د حکومت رسمیت، البته د طالبانو د حکومت، دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري. او دا مهال ملګري ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند په اړه، وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم. جناب الودین صاحب، تاسو او ګرانو ملمنو ته سلامونه احترامات هم کړي. دا چې د افغانستان اسلامي امارت یا د افغانستان لپاره د دوه حکومت ناشته او چې نن پای ته ورسېدل، بدبختانه د افغانانو کوم فکر و نه شو. د افغانستان اسلامي امارت او نړیوال ټولنې لپاره دا یو ډیر طلایي چانس و چې په دې کانفرنس کې مخامخ سره کېنستلی وای، یو د بل مشکلات یې ګوته کړي وای، او یو بل ته خپل هغه نیمګړتیا ښودلې وای. خو دا چې طالبان دوه مخته دا فکر وکړي چې موږ په دې غونډه کې هغه ناشته نه کوو، یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینې محدودیتونه دي چې هغه باید مکسلری سي له تور لیست وتل دي، مثلا یا اوایي حریم د سي تور لیست کې، اوایي حریم د امریکا په لاس کې، دغه باید دوی په دې باره کې خبري وسره وکړي. خو ښه دا وه چې دوی هغه ګونګه مسله یا ګونګ کانفرنس چې ملګرو ملتو دایر کړی وو، طالبانو باید واضح کړی وای، واضح کړی وای او تورغلی وای، په دې کې ګډون کړی وای چې تاسو یو ګونګ کانفرنس ته یو دغه د موږ د روښانه سر دغه هدا موږ سره خبري کوو، اضافه خبري نه کوو. نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي، خواشینی دي. دغه کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو، موږ ول د افغانستان په اړه به یو خبري کړو چې د افغانستان لپاره به یو ښه چانس ده. نو بدبختانه نه د نړیوالو لپاره دا ښه زرین چانس چې ګټه واخیستل شو، او نه د افغانانو لپاره د زرین چانس ګټه واخیستل شو.
بله، کور ودان کټوازی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. سادات صاحب، په راپورونو کې داسې ویل شوي، مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکړي، یا طالبان به په نړیوال ډګر کې نور هم منزوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای دی؟
دا دقیقه خبره ده. د هغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت، یو مسابقه روان ده، هم په د منطقې په سطح او هم د بین المللي جهانی په سطح. متاسفانه په اوس وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډیر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرانس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده، لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی. زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسی چې په د منطقې په سطح یو رقابت روان ده، او ایران غواړي چې دغه جامع بین‌المللی او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان کوتاو کی.
بله سادات صاحب، او به ستاسو باندې خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسیې سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړې ده. هغوی هم ویلي چې د طالبانو له دې دریځ ننګه کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او دای هم ویلی چې د دوی کوم استازي چې د دوی غونډې ته ورغلې دی د روسي استازي هغه استازي به له هغو افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استازي توپ دی غونډې ته ورغلي. فکر کوي چې طالبانو د روسي او امده ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی یا غونډه تحریم کړه او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی متاسفانه یو الیانس جور شوی ده، روسیه، چین، ایران، دوی غوالی چه خپل اهداف خاص اهداف تعقیب کلی. ام ده شورای امنیت پسطه که متاسفانه ده چین او ده روسیه موضع ده امریکی او ده فرانسه و ایران ده دایمی ازاد شورای امنیت پا مقابل کده. اصلی مشکل داده چه متاسفانه در افغانستان تراژدی داد جهان، داد جهانی مداخله او تجاوز او مداخله معلول ده، محصول ده. پا همدی خاطر جامعه بیندلی پخواست دول داده اعضای دائمی در شورای امنیت در افغانستان پا مقابل که خاص مسئولیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقی پا بیندلی حقوقی او اصل در مورال اوبلیگیشن چه ورتوایی دوی مکلفیت لري. اما متاسفانه در دوی منافع در التف پا افغانستان که پرتکر راقلی ده. پا همدی خاطر تر هغه وقت پوری چه در منطقی پسطه او در جهان پسطه یو تفاهم را مستنیشی در افغانستان پرتباط، متاسفانه منگو تاسو کم خاص نتیجه تا یا مثبت نتیجه تا باید منتظر ونیشو. او اصلی مشکل داده چه دنن پا افغانستان که اصلی مشکل در افغانستان دننه پا افغانستان که ده، ذکر چه طالبان توجه نکوی چه در افغانستان در خلق خواست در افغانستان در منافع و تباید پام بکی. اصلی مشکل در افغانستان بحران در مشروعیت ده، بحران مشروعیت در جهان پسط الکیگی نه، بحران مشروعیت دننه پا افغانستان د خلکو پلاس که ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کی. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
وکور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنون کې په توګه یا د افغانستان د نظر خاون په توګه له نړیوالو نه هم ګیلمن یي. اوس ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې څه اجنډا درلوده چې د طالبانو اصلي ویره هم له همغې موضوع نه وه؟ ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل، هغه شرطونه هم ډېر داسې واضح نه وو. فقط دا یې ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولی سي، حال دا چې استازي هم دوی دي د افغانستان، ځکه اوس حکومت لري. دا چې مشروعیت لري کنه لري، هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب څرګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استازیتوب خو به له شک چې طالبانو کوي، ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه وه چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وي راوتلي او طالبانو هم ترې ویره درلوده؟ د ځانګړي استازي ټاکل هم یو بحث و. آیا اصلي ویره د ځانګړي استازي له ټاکل کېدونه وه او کنه په ټوله کې د طالبانو ویره له نورو موضوعاتو هم وه چې ممکن تاسو او نورو نظر خاوندانو ته معلومه وي؟
خوش کوم، خبره داسې ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د هم شموله حکومت ته ناراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسل ته ناراکت کو، بنیادی سوال امر سي جناب سادات ته موول دا چې د فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوی حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم، دا زما حق ده، زما نظر ده او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په اوسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان په دې متداول او معیارو باندې نه ایمان لري، نه قبلي. زه استاد ټوپک را سره شته کوي را سره منی ما سره کینی ما سره لاس ته ولاړه کوي غیر زمانه بل څوک نه مانی رازم کنه یې زول دې تم وها وزم وهم دا داسې نه کیږي دا په دې معنا دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوا نه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي موږ سره د په رسمیت وپېژندل شي او اکثره دلیل وایي د تعامل دپاره غوښتنه لري د رسمیت پېژندلو لپاره دا هغه عدم دقتونه دي چې ما به تعجب کړی وای چې طالبانو هلته ګډون کړی وای په دې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې تر ډېره حده پورې معلومې دي ویل شوي دي په لساو دا چې طالب نه مني غیر زمانه بل څوک مخواړه غیر زمانه بل چا سره مکېنه دې ودانه ستاسې دا منطق نه لري دا د بلې خوا نه یو خبرې باندې تاکید کول غواړم دا چې روسانو دا چې چینایانو دا چې ایرانیانو د خپلو اهدافو د تحقق دپاره هڅې شروع کړي دي دا باید د درک وړ خبرې وي هماغه سي چې امریکایان کوي هماغه سي چې انګلیسیان کوي هماغه سي چې نورې کوي هغه هم کوي اما منګه څه کوو منګه څه هڅې روانې کړې دي منګه چې طالب منګه نور مدري ټولنې منګه دا منګه هغه دلته او هلته لیکل کېږي چې د افغانانو په نمایندګي پنځه تنو اشتراک وکړو پنځه دا نماینده چاته یې په کوم ځای کې تعین شوی د چا د خوا نه تعین شوی خو د استخباراتي غړو رابطې غړو د افرادو او اشخاصو یو څوک دی دلته د استازیتوب خبره له سره مطرح نه ده دلته د نړیوالو قبول شوو منل شوو قواعدو پر بنیاد باندې یو زله غوښتنې دي چې په هغه کې کومه اختراع هم نه ده
او سیدی صاحب فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و تاسو وایي چې دغه غونډه هم چې د خپل اهداف تعقیب دي طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځنګړي اساس ټاکل کېدل دي د افغانستان له حکومت غوښتنې دي هغه خو په صغار دی او په ډاګه معلوم دي
نه اوس چې د نړۍ موقف ناهماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معاملې وکړي د چینایانو سره جدا معاملې وکړي د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا د چینلیواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنه دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې د طالبانو په لختي دا چې پر حق دي که نه حق دي مطمئنن چې نه حق دي
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوی وي یا داسې بحثونه راپورته شوی وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوړه وګڼل چې ګډون پکې ونه کې کوو بدان سیدی صاحب بیرته تاسو سره ګرځو د قومي مشر خاغلی محمد خان کټوازی نظر به هم واورو کټوازی صاحب څه فکر کوي د طالبانو دغه پریکړه او دغه فیصله او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړي څومره د ولس په ګټه ده ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه ګړي دا مهال له داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی بل طرف ته بیکاری زپی اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولی وای چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم ښه روان کړي د ولس ګټې تر اوسه څومره تامین شوی
لودین صاحب اترم ښه خبره دا و چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړی و کومه باندې کې د افغانستان د کچنه ګډون یې په مابند کې د نړیوال ټولنې او طالبانو د دغه لريوالې فاصلې په مابین د افغانستان ولست اوریږي امارات انزواته بیا او دلته ولست له بیکاري سره له لوږې له فقر سره مخ ده نو ملګري ملتونه هم باید په دوی په مخالفینو باندې واجب تکیه ونه کړي دوی باندې باید فشار راوړی وای چې طالبان حتماً په دې غونډو کې په دې غونډه کې ګډون کړی وای او میواد له مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو غونډې ته وتل طالبانو ته د افغانستان په ګټه دا نه نړیوال ټولنې په ګټه دا اوس په افغانستان کې طالبان 100% حاکم دي یو حاکم نظام ده دا حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدل دا راستي اوس سره غونډې کوي ملګری ملتونه یا ملګری ملتونه غواړي دا خلک امام فکر سره په ګټه نه خوري په درد نه خوري ځکه چې ډیر ځله غوره په افغانستان کې یو د افغانستان تاریخي بدبختۍ وخت شروع شو جنیوا خبرې شو وخت د افغانانو غیاب کې تر سره شي په هغه وخت کې نه دی ما هغه وخت دی وخت مجاهدین او حکومت سازه کې و نه ډاکټر نجیب دی حکومت ما سازه و تر نه پورې هغه بدبختی مختره په غاړه ده بیا داسې د بن کانفرنس کې په هغه وخت کې د دوی په ځای باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې بیا داسې د بن کانفرنس په لاره د روس او بن غونډه شو په هغه کې هم هغه خارجانو په غاړه وخت د افغانستان څوک کې نه و نو طالبان دغه ټول شر ویریدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه یو طالبان غوښتل چې دوی دلته دي افغانستان د ولس استاج و اوسي نه کوم تشریفات ملمانه نو اوس خبره دا ده جناب لودین صاحب چې طالبان سره خبر و تر رسیدل طالبان نه نړیوالو سره خبر و تر رسیدل دا د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده په دې غونډه کې باید په ډیرو موضوعات خبرې سره ول د افغانستان د خندل سوي نه میلیارډ روپۍ چې امریکا بند کړي دي نه میلیارډ ډالر په دې باندې باید بحث وای طالبان ته وړاندې کړي وای په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړي وای او څومره چې دوی شاته کیږي لا دغه مشوره څوک کوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي دا د افغانستان دی خلکو په زیان ده د افغانستان دی خلکو په ګټه نه ده او د افغانستان خلک نور بدبختی ته چل ویل
و کور ودان ډیره مننه ښاغلی کټوازی راځي چې باس لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو ښاغلی سادات د افغانستان ناورین او مازلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه د مشروعیت بحران دی او دغه راز تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو له حکومت سره تعامل نشته نړیوالې اوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري څه فکر کوئ د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره یا د بشپړ تعامل د راوستلو لپاره او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون ونه کړي نو نورې کومې لارې چارې دي چې بالاخره نړیوال چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسئولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي هغه حل لارې کومې دي چې دوی په همغه تګلارو باندې قدمونه کېږدي او بالاخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي
مننه لودین صاحب اصلي مسله دا ده چې یو خود جهان مکلفیت ده یا بین‌المللي جامعه همغه مورال اوبلیګیشن مکلفیت اخلاقی چې دوی لري د افغانستان د تراژیدی په مقابل کې ځکه چې د افغانستان تراژیدی په 50 کاله دا د جهان هغه ده په همدې خاطر دوی یو نوې مکلفیت لري مګر اصلي مسولیت چې ده د مونږ او تاسو په غاړه ده د افغانستان د افغانانو په غاړه ده او البته د طالبانو په غاړه ده ځکه چې په اوس وخت کې طالبانو حاکمیت لري یعنی حکومت فکتوی طالبان البته موجود ده په افغانستان کې او همدې خاطر طالبانو باید یوازې خپل ګروپ ته یوازې طالبانو ته باید اغه ونی کی طالبانو په اوس وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده منطقي او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر
بله
اصلي سوال اصلي پوښتنه د افغانستان ساتل تمامیت ارضی د افغانستان او حاکمیت ملی مسله ده په همدې خاطر طالبانو باید ډیر ضرور ده چې ملی منافع ته اقتدا وکړي
بله
ملی منافع ته مراجعه وکړي چه اصلی مسئله د افغانستان د ساتل د پاره د افغانستان د پاره یو مشروع دولت یو مشروع حکومت ده
و کور ودان سادات سه
حکومت هغه وخت رامنځته کیږي چې په افغانستان کې قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذ شي په همدې خاطر ټول افغانان باید د خپل ملی منافع پر اساس
بل.
د اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفداري وکړي
سلامات سیدی صاحب ستاسو د پایلند خبري هم او څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره
زه به یو خبر اول وکم کزه طالب ما وهات تله هم شمول حکومت د خزو حقوق قانونیت مشروعیت د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي په متداول مشروعیت باندې باور نه لري څه کول په کار دي افغانانو ته څه کول پکا دي نړیواله ټولنه ته څه کول پکا دي طالب ته څه پکا دي څه منطق درست دی او څه منطق نادرست دی په هر برخه کې دلایل ویل شو نړیواله ټولنه ته پکا دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو په دغه شرایطو تعامل کوو په دغه شرایطو مشروعیت کوو د دې دوه قواعد هم تر ډیره حدا پورې معلوم دي کچیرته دا و نشو د طالب سره د خبر خپل کو کچیرته دا و نکی او دوه کال او دوه نیم کال او درې کال پسې تیریږي و اسه ورځ تیاری چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا او شي چې د اوکرين د افغانستان خلکو
تراژیدي ډېر مننه کټه وزای سپ تاسو د پای خبرې کني مې دقیقه کې راټولې کې مهرباني
ساده سه محترم خبر خدا او افغانستان مسلې ټول کزي د کزي ټول اړخونه وڅړل سي مخالف او موافق جهاتونه ټول تر اوسه سي او بحث ور باندې وسی اوس خو یوازې په یو په فرد یا په یو نه په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځاونه هم یوازې په طالبانو باندې د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره ځندېږي د عمر افغانستان خلک دربدري کیوړي ولې د عمر خړې او د عمر نور خطرناکېږي که خبره دا ده چې ټول مشکلات سره راټول سي او یو لږ بحث او کابل کې قرباني وغونډه جوړ سي ان شاء الله دا مشکل په نور دفاعي ټکر د افغانستان لپاره به یو حل
و کور ودان ډیر مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپلو میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازینه ډیر ډیر مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.